درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبي د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې د نن یکشنبه د ورځې په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. ټاکل شوې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروی کې خبري پیل کړي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي.
په غزنی کې طالبانو شزو ته ویلي چې له کورونو بې محرمه ونوسي. یو شمېر شزی د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر سی.
یونو مال طالبانو غوښتي د هغو شزو ځای څرګند کړي چې د اعتراض د کبلې نیولې دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په هرات کې پرونی وی چاودنې 15 تنه وشلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوهمه مسابقه کوي چې پرون د 19 کلونو کشر لوبډلې زیمبابوی ته ماتې ورکړه او کووید د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کوي. د خبرونو تفصیل. په هرات شهر کې وی چاودنې 15 تنه ملکیان وشل یا لس نور شوبل کړی دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام پر یو فلاین کوچ ډوله مسافر وړونکو موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د چاودنې له کبله د وشل شوی شمیر وو تنه او د ټپیانو نه یاد کړی دي. د روغتون وی سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت ته کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په وشل شوی کې څلور شزی او درې نارینه او ټپیان هم 15 شزی او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دی ویلي، خو په راپورونو کې ویل شوی چې چاودنه په حاجی عباس محله کې شوی چې تر ډیره شیعه مذهب پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی وو. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په سبزه کوتل کې بنکسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوی او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر شل تنه شودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو شزینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي
کابل د څو نجونو د نیولې خبرونه چې موږ هم واورېدل، موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو، د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ښځینه دې توقیف شوي. ځینې اوازې د دې لپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي د دې لپاره چې غربي هېوادونو ته تېښتې لپاره لاره هواره شي او یا دوی هلته لاړې شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دې نیول شوي.
شاغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی دوی د هغو معترضانو د ځپلو او زندانی کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ مورز له طالبانو وغوښتل چې د شزینه زندان د ویل وړ پوری شزینه کارکونکو د توقیف په اړه څېړنه وکړي او کله دوی سره وی خوشی دی کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې وړ مورز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند وګټله. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوی ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې ګټلې او یو بایله لري. کرکټ بورډ پرون ویلی وو که افغان لوبډله د زیمبابوی ته د زیمبابوی ټیم ته ماته ورکړي، د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایو هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د کویت بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لبنانی جکپورې چارواکي دي چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري، او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړې توګه لبنان کې د ایران له نفوذ اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې، اوکراین تور پوری کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویق کولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد د امکان د نشټوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمنی پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمنی دفاع وزیر کریستن لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خو دا یې رد کړ چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمنی غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوشمیر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو څلورشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه و. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه پنځه. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه و ټیټه دوه. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه و ټیټه یو. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 15.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. ساعت و بجې او اته دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروی ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمشي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هوادونو ته د سفرونو پیلاموي، خو یو شمېر ډیپلوماټان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړاو لري. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته له سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروی هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو، او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. امیدسته دا سفر هم ډېر ښه وي، له ډېرو لاسته راوړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید دا به یوه دروازه شي نو اروپا سره دی مثبت او اړیکو دی پاره او د تګوراتک دی پاره.
متقی وای له دې سفر مخکې په دوها او کابل کې د ناروی له چارواکو سره څو ځلا کتلې دي. طالبان داسې مهال دی اروپایي هیواد په سفر وتلی چې په کور دننه بشری مرستو ته اړتیا تر پخوا ډیره شوې، بیکاری زیاته او د توکو بیې هم ختلې دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخ ته روان دی.
زه خوشحاله یم چې د موږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روان دي. او توانیدلی چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کو، او په دې کې کامیاب شوی چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیر او د خزو فعال شکریا بارکزی وایي ناروی تل د کړکیچونو په حل کې خر رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره په خوانه ډیر ښه اړیکې درلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو ځلو چې د مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابرې شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي او همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خوده شي کېدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت یو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبرپاڼه کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاتو وکړي. د ناروی حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرنس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروی ته رسیدل. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی سره مرکه کړې. د په پیل کې داسې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کیناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړي شوي هوټل کې دیره شول. تر پرون له هیچا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دیره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي، خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راورسېدلی دی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هوادونو غوښتنې ډیره مطرح او واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي، اړیکې سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت کوي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځ نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسيون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او غوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو کدا کارونه کې بیا څوک راي نه ورکوي، نو دې لپاره ځکه چې اکثریت ولست طالبان دی او تر هغه لري له پټو پیژني چې د خزو حقوق تر پخولاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډیر معمولی شوم دي چې حق نه لري خلک ته په آزاد تر سره کې. نو طالبان باید د خبرو توجه وکړي که غواړي چې نړیوال ټولنه سره له دنیا سره اړیکې ولري.
په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلی چې دا خبری به له دولسی زورسته د جګړې فضا بدل کړي. مل ورسپانه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. زبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سوله ایز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې پیل شي. او فرن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار عبد الله موهب څرګندونه خبري کړی دي. موهب ورستیو کې د کابل د سقوط او د طالبانو د واک تر رسیدو په اړه د ازادي رادیو په شمول بیلابیل رسنیو سره څو مرکه وکړي. د لفارن پالیسی مجلې سره په تازه مرکه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه ویلي مشهله لرل چې د څول سيزو جګړو باب په سولېز ډول پایته ورسو، خو د می زوروي چې له چلويشتو کلونو جګړې ورسته د افغانانو کړهونه دوام لري. که څه هم په لوی کچه تشدد تر ډیره کم شوی، خو په مجموع کې د سخت بشري او اقتصادي وضعیت له کبله د افغانانو کړهونه دوام لري. هغه اداري او مؤسسي چې په تیرو شلو کلونو کې په خواروی جوړی شوی وي فسخ شوی، افغانستان د اقتصادي پاشلتیا په دوشل کې دی. سیاسي تنوع او آزادۍ له منځه تللي، د مدني ټولنو او د اپوزیسیون ژغونه چوب کړل شوی، رسنۍ تر ډیره د ځان سانسورولو ته اړیستل شوی، د افغانستان په لویو ښارونو کې شاري دود په لمنځه تللو دی او هیواد په سرعت د انزوا په لور روان دی. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان میرمنو او ښځو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو له خوا نیول شوي دي. یونما د غراز له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي او له بلې خوا له ښځینه پولیس پرته معترضې ښځې نیسي او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
تازه داسې ادعاوې مطرح شوي چې یو شمېر افغان معترض ښځې په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لادرکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمېر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او دو پاره معلومات نشته. خود آغل پریانی ملگری دا کوي چې هغه او خوانده د طالبانو لخوا نیول شوی او تر اوسه هم د هغوی په بند کې دي. تازه یوناما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوي دي. یوناما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یوناما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نمونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونورنو پر بنسټ د چهار شنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاري سره ادعا کوي چې طالبانو دغه میرمنې له خزینه پولیسو پرته نیولې او بیولې دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه طالبان
له بعد مرغه طالبان چتل بشریعت او شرعی محرم چنګار کوي نو په داسې حال کې چې تاسو طالبان او تدوم را شرعی محرم مهم دی نو څنګه کولای سي پني مشبه د خزو په کورونو يرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعی محرم پرته او پرته لدی چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي
حتی ما وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو لشتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت بیان دا کف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او دا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترضو ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
نه اداره ما رد می نماییم آنها هیچ چیز دستگیر نشدن و نه کدام چا پسرش انداخته شده آنها به خاطر
موږ دای دا ویره دو هغوی نه نیول شوی دی او نه هم پر کوم عملیات شوی هغوی دا کار د دې لپاره کړه چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشی کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
لبل خود غزنی ولایت له مقامه په خبره شوی خبر پانه کې ټینګار شوی چې شزه دی پرته له ارتیا له کورونو څخه دی باندې نوځي. په دې خبر پانه کې له علماو وایزانو او رسنیو غوښتنه شوی چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي. خو بل خواته په د غزای کې یو شمیر میرمنې له دې خبر پانه سره خبرګون شي او وای دلته هیڅ شزه پرته له ارتیا له کور دی باندې نوځي.
شزی په کور د کښېناستو په ارزښت پوکول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لورې په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شزی د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې ښې روزنې او هڅونې لاوه دور کول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې شمرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کیږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کوره راوتلې او چېرته ځې. صرف او صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو ښه انانات لرو هغه څه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمیر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو پوهنتونونو ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خبره سوې خبر پاڼه لوستې ده. خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي نو دا نه شي کولای چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه وظیفې راولي ځکه که دوامدار دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا چې د هغه وظیفې ته خنډ جوړیږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي دی هم د ولایت مقام خبر پانل وستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي او دا ډیره زیاته مشکله ده خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډیره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووزي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوې چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د دو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي به په بې ساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیا او اوکراین پولې ته نږدې د وروستي کړکېچ پر سر وي. دا وړاندیز شوې خبرې داسې مهال کېږي چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ دو اړخیز کړکېچ شدید شوی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نفروي.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اژانس تاس پرون د جنوري په 22مه وویل چې دا خبرې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور له مخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د دې خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس آژانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا